وی وی ډیو د دې ماخمنۍ خبرونې د اهمو رپورټونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د امریکا د صدر جو بایدن وینا، تاسو سره به د دې وینا اهم ټکی شریک کړو. د اقوام متحده سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش وایي پاکستان نه صرف په سیلابونو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نړیوالې برادرۍ نه غوښتي چې د بشري بحران په مقابله کې دی د پاکستان تر څنګ ودرېږي. د پاکستان داخله وزیر د هغې خبرې په جواب کې چې سوات ته د ترګرو واپسي هسې افواهات بللي وو د سیمې د خلکو غبرګون. دوی وایي ښکاري چې رانا ثناءالله په روانو حالاتو سترګې پټوي. بل اړخ ته په وزیرستان کې بیا یوه هدفي وژنه شوې ده. او د خیبر سیاسي، قومي او مذهبي مشرانو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. هغو ویلي چې نور قومي لښکر یا د امن کمیټې جوړولو ته به تیار نشي. د جرګې صورتحال به تاسو ته وړاندې کړو. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشي په خیر راغلی. دا د وی وی ډیوا د ریډیو او ټی وی خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگټن ډی سي نه خبريږي. زه فواد لامیم. وخت شوی دی په واشنگټن کې د غرمې یوه، په پاکستان کې د ماخوستن لس او په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې بجې. تاسو ته د وی وی د روان چارو په خبرونه کې خیر راغلاست وایم. او اول هم د امریکا نه یو راپور. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده جنرال اسمبلی غونډه روانه ده او په کې د نړۍ د بیلابیلو ملکونو سیاسي مشران او استازي تقریرونه کوي. البته د امریکا صدر جو بایدن هم نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ خپل وینا واوروله او د هغه کې په نړیواله کچه د خوراکي موادو د تحفظ، د وبایي امراضو سره د مقابلې او موسمي بدلون په برخو کې د امریکا کوششونه یاد کړل. بایدن په اوکراین باندې د روس د یرغل په اړه هم خبرې وکړې. د ډیوا خبریال فضل الله چې په نیویارک کې دی د صدر بایدن وینا اوریدلې او مهم ټکي به یې موږ سره شریک کړي. فضل الله ستړی مې شي، په خیر راغلې.
ستړی مې شي،
سلامات اوسې. اول که دا راته وایسي چې د صدر بایدن د وینا مهم ټکي څه و؟
دا چې تاسو هغه په خپل خبرو کې هم وویل او دغسې که تاسو وګورئ نو د ملګرو ملتونو اوبه او یایمه ډېره مهمه غونډه په نیویارک کې روانه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه هغې ته د اولس مشران راغلي دي. هغې به خپلې ویناګانې کوي. خو نن ورځ چې دا ډېره مهم په دې باندې وه چې هغې ته د ملګرو ملتونو چې کومه غونډه وه هغې ته د امریکا اولس مشر جو بایدن وینا وکړه. او په وینا کې د هغه خبرې چې کومې وې ډېرې مهمې وې. او خپلو خبرو پیل چې دی نو هغه د یوکراین او د روس چې کومه شخړه ده په هغې نه هغه د خپلو خبرو پیل وکړو. او په روس باندې دا نیوکې وکړې چې روس هلته کې د بنیادي چې کوم انساني حقونه دي د هغې نه سرغړونه روانه ده. یو ټریټري یا په یو ملک باندې د قبضې کوشش کوي چې دا د ملګرو ملتونو چې کوم هیومن رایټ یا د یو این چارټر دی د هغه خلاف چې دنو هغه ګامونه پورته کوي. په کار د چې ملګری ملتونه او د دې غړي ملکونه چې دي روس د دې يرغل نه مني کی ولته چې کوم په ریفرندم روان دی. روس په زور زبردستۍ باندې چې کوم ریفرندم کوي او په خپل حق کې رائے جوړوي نو د هغه هم غندنه وکړه او د هغه مخالفت وکړو د ملتونو نه چې دنو په دې ولا شریک ګامونه پورته کولو اواله سره د هغه نه وختنه وکړي. بل مهم خبره چې تاسو څنګه وکړه په خپل خبرو کې ماحولیات یا موسمیاتي بدلون چې دی یو ډیره غټه ستونزه راپیخه ده د نړۍ ته. او که تاسو وګورئ نو ټوله نړۍ دا وخت د دې مسلې سره یو د چیلنج په تور باندې دا مسله اخلي او د دې حل لپاره ناشتي او هغه د بارلارې هواروي. پاکستان حواله سره هم هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هم د دې موسمیاتي بدلون ښکار دی او په نقصان او سیلاب نه زیات نقصان شوی دی. په کار د نړۍ مرستو کې دغه سی بیا د نورې نړۍ ته هم د پیرس حواله سره هم د خبره وکړه چې د دې کم غړي ملکونه دي او د ملګری ملتونو کم غړي ملکونه دي. په کار د موسمیاتي بدلون او ماحولیاتي بدلون لپاره سم ګامونه پورته کړي چې دغه سی د دې ستونزو د دې مسلې مخنیوي وشي. هغه زیاته امریکا تقریبا شپږ سوه درې سوه او شپږ درې سوه تقریبا او یا بلین ډالر چې دینو امریکا لګیا ده او مرستې کوي چې دغسې په نړۍ کې کم ځای کې ماحولیاتي بدلون یا موسمیاتي بدلون د ستونزې راپېښې دي. امریکا په خپل هغې کې پوره کردار لوبوي او په کار ده چې نړۍ هم په دې کې خپل کردار ولوبوي. د صحت چې کم مسلې ګلوبل هیلت چې کم مسلې روانې دي په هغې باندې هغې خبره وکړه. بیا د خوراک د کموخت حوالې سره نړۍ چې دا وخت کم ستونزې لري او د خوراک کموخت کار دی د نړۍ په مختلف ملکونو کې چې کم ځای کې آفت دی یا جنگونه دي هلته کې د خوراک کموخت حوالې سره هغه د نړۍ نه غوښتنه وکړه چې په کار ده د دې حوالې سره هم په شریکو ګامونه پورته کړي. خو ډېره زیاته مهمه خبره چې کومه وه نو هغه دا وه چې کم نیوکلیر یا اټمی مواد دی نو امریکا غواړي په دنیا کې هغه چرې دا نه غواړي که روس دی او که چین دی که هغه د اټمی موادو هغه زیاته پراختیا یا د هغې پیداوار کوي امریکا به د دې مخالفت کوي. امریکا د هر ځای کې د جنگ مخالفت کوي که یوکرین دی او که د نړۍ نور ملکونه دي. د فلسطین او د اسرائیل په شخړه هم خبره وکړه چې دا دوه قومونه دي او په کار ده چې هر چا ته دغسې د بیا د دې نه پس که تاسو وګورئ افغانستان ته هغه خو ډایرکټ په افغانستان د حوالی سره یا د طالبانو باندې هغه سي ډایرکټ سره غږ پورته نه کو. خو ډیره مهمه خبره دا وکړه چې په نړۍ کې کم ځای کې تاسو وګورئ نو تعلیم ګټه وي اقلیت نه وي په ګټه کې اکثریت چې د چا وي شرکې په ټولنه کې نو د هغې په ګټه وي. هغه ځای کې چې کم زنانه دي خزینه هغې ته د تعلیم حوالی سره چې کوم افغانستان کې کوم خزینه یا زنانه دي د نړۍ په نور ملکونو کې هغې راپورت شوي دي او د خپل حقوقو او د خپل تعلیم لپاره هغې غږ پورته کوي اواز پورته کوي. د هغې ډېره زیاته په خپل الفاظو کې ستاینه وکړه او ویل چې دغه زنانه او دغه ټولنې چې کوم دي دا به مونږه سپورت کوو د دې تجاری وي او چې کوم خلک د تعلیم په لار کې خرند وي امریکا به داغه مخالفت کوي. نو دغه د افغانستان په حواله سره د یو غیر ډایرکټ نه خو یو انډایرکټ چې دینو هغه دغه ټولنې چې دینو د هغه کلاکل مرسته وکړه او دای وی چې په افغانستان کې چې کوم اقلیتونه دي او هغه سره کوم ستونزې دي هغه ته تحفظ نشته نو د هغه په سخت ټکو کې د هغه غندنه وکړه او د ویل چې امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم ځای کې هم اقلیتونه دي هر کس مخالفت دي هغه ته تحفظ ورکوي د برابرۍ په توګه او په آزاد توګه د هغه تر ژوند قبول اجازه ورکوي.
په ملګرو ملتونو کې خو جنرال اسمبلی ته د مختلفو هیوادونو مشران او سیاسي چارواکي خبرې کوي. تر اوسه پورې پاکستان ته وار رسیدلې دی او کنه او د پاکستان وار به څه وخت وي او د پاکستان په استازي توپ څوک راغلی دي څوک به خبري وکړي څه خبري شوي دي؟ دروسه
د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف به د ملګرو ملتونو دی غونډې ته وینا کوي. هغه د خپل سره د نورو وفود او د چارواکو هغه په نیویارک ته را رسیدلې دي. د د دې میاشتې د درشته منیټه باندې د جمعې پر ورځ 11 بجې باغه د ملګرو ملتونو ته خپل ویناوي کوي او د هغه د ویناوي هم بنیادی چې کوم سرټیټی دي یا دې چې د کمپریس عمله دا غوړه تکلیف کوي دا چې ویلې دي چې دا غي هم غټ سرټیټی دا دي چې ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړي چې کم سیلاب راغله دي او دا غي نه خلک سمره اغیزمن شوي دي او بیا ته کورونه رنگ شوي دي اغه د بیا ودانې د لپاره به د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي. خو په دلته په مقامی مطبوعاتو کې دا هم خلک خبري اعلان خبري کوي چې د افغانستان والي سره بعد شهبا شریف سپالیسی وي او دغه سي چې کوم ستونزې راپیخي دي په خیبر پختونخوا کې ویل کیږي دا چې هر کال د پاکستان وزیر اعظم کشمیر شخړوي او د فلسطین شخړوي په اغه باندې خو خبري کیږي او په پښتونخوا سیمه کې یا د بلوچستان په سیمه کې یا چې کوم الته کې د بشري حقوقو کمی سرغړونې روانې دي بیا د طالبانو چې کوم تاسو ګوري په ملکان ایجنسی همیش لدا یو غوښتنه راپورته کیږي چې په دغه حواله سره پاکستان وزیر اعظم یا چارواکي هغه به صدر دریز لري الته چې کوم حقوقو سرغړونې روانې دي یا بیا خلق بی درک کیږي. په دې حواله سره دا سوالونه پورته کیږي چې د فلسطین او د کشمیر په باب له خبره کیږي، خو الته کې د پاکستان چې کوم خپل وګړي دي د اغې ته چې کوم د بنیادی انساني چې کوم د اغې حقونه دي د اغې نه سرغړونه روان دي، نو دا پښتنو ته او د خبرونو ته یا د میډیا سره د خبرو کې باغ سره جوابونه ورکوي. راتلونکي کې تاسو سره شریکو.
ډیر مننه، سلامات.
د ډیو سره اوسئ.
بیا هم خرغلی لکه څنګه چې مو واوریدل، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي اسمبله روانه ده او پکې مشان خپل تقریرونه کوي. خو دغه ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی ترڅنګ د خوراکي تحفظ د وی ناس کوربه هم دی. د ملګرو ملتونو جګپورو چارواکو خبرداري ورکړی چې خشکسالي په نړیواله کچه ګرانی، د کورونا عالمی وبا اثرات او په اوکراین باندې د روسیا غل دا ټول ممکن په زیاتره ملکونو کې قحطۍ سبب وګرځي. د ویوی د خبريالې سندي ساين ریپورت تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي دا وخت په ټول نړۍ کې له 800 میلیونه څخه زیات خلک د لوږې سره مخ دي چې د کورونا وبا وروسته پکې د 150 میلیونه اضافه شوی. د شش کال ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې د خپل خبرو په محل د امریکا صدر جو بایدن پلان لري چې د امریکا څخه په دې حق لباندې نوی مرستي اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وویل چې د دې مرستو کې د یو هغه تړون غزول دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د روس او یوکرين ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تور سمندر للارې د غنمو سردولو ته اجازه ورکوي.
And as you heard from my colleagues, لکه څنګه چې تاسو زما له همکارانو څخه اوریدلی دي، پرته له هغه غلط معلوماتو چې له ماسکو څخه راځي، غنم او نور خوراکي توکي هغه ځایونو ته رسیږي چیرته چې زیات ضرورت دی. دا په نړۍ کې د خوراکي شیانو د بیو پر راکمولو کې هم مرسته کوي.
خود روس صدر ولادیمیر پوتین وایي دا تړون کار نه کوي او هغه په یوکرين د خپل برید پر ځای د خوراک د کمیدو زمواره غربي هوادونه پر روس بندیزونه لعمل بلی. د سپین وزیر اعظم پیترو سانچ وایي پوتین نړۍ د خوراک د کموالی په ذریعه بلیک میلوي.
موږ سره وخت کم دی. کاروندګر په وخت سره تر لاسه نکړي نو د غریب یا حتی د نورو هوادونو وضعیت به نور هم خراب شي. باید دا روشانه کړم چې دا لوګي سره سولا نشي راتللی او د سولې بغیر موږ د لوګي مقابله نشو کولای.
د اوکرين د زیربناو وزیر الکساندر کورباکاو وایس اف امریکا ته وویل چې یوکرين، سومالیا، اتوپیا، کینیا او نورو افریقایي هیوادونو ته د غنم سردات بیا پیلوي.
زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې خپل صادرات زیات کړو. اگست میاشت کې موږ 15 میلیونه ته ورسېدو چې دا ښه نتیجه ده. دا هغه حجم دی چې له جګړې مخکې به و.
بلینکن دا هم وویل چې امریکا د اوږدې مودې لپاره په افریقا کې د کرنې صنعت ته وده ورکولو کې هم مرسته کوي.
زموږ ډېر افریقایي همکارانو په ځانګړي ډول دا روښانه کړې ده چې څومره ورته د بیړنیو مرستو ضرورت دی. تر هغې زیاته زراعت ته وده ورکول او پانګونو ته دوی اړتیا لري. ما چې څومره وخت یو شمېر افریقایي هیوادونو سره تیر کړی، زه په دې باور یم چې دوی صلاحیت لري خو مستو ته اړتیا لري.
بلینکن تیره میاشت د سویلی افریقا و ځینې هیوادونو ته سفر هم کړی و. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د اقوام متحده سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش وایي چې پاکستان نه صرف په سیلابونو کې بلکې په قرضو کې هم ډوبېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نړیوال برادرۍ نه غوښتي دي چې د بشري بحران په مقابله کې د پاکستان ترڅنګ ودرېږي. په ورته وخت کې ایشین ډیولپمنټ بانک هم ویلي چې پاکستان د پاکستان اقتصاد به سوکوي. تفصیل رابعه پیر په تیر پروګرام کې وړاندې کړی دی چې یو ځل بیا تاسو په مرته راګرځو.
جی بالکل، د پاکستان کم سیلابونه چې راغلي دي د هغې له سبب کم نړیوال هیوادونه دي یا کم نړیوال ملګري هیوادونه دي هغوی ټول په دغه معامله باندې اندېښمن دي. اوس چې وزیر اعظم شهباز شریف هلته تللی دي، د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کم غونډه چې ده په هغې کې نن د عمومي سکتر د ملګرو ملتونو انتونیو ګوتریس دا خپل وینا په محل باندې هغه حالات وړاندې کړو چې دوی د پاکستان سفر کړی وو، دا دغه سیلابونو حالت یې لیدلی وو. نو دوی پر دې محل دا خبره کړې ده چې پاکستان نه یوازې دغه سیلابونو ډېر زیات خراب کړی دي، بلکې قرضونو د پور هم ډېر لاندې دی. دغه سي حالاتو کې دوی ژغ کړی دي چې نړیوال ورور لوی پایت د پاکستان مرستو کې، او دغه کم حالات چې دي د دې په صحیح کولو کې یا به دروغونې په حالاتو کې دروغونې په کارونو کې د پاکستان مرسته وکړي. ولې چې دوی ورته ویل پاکستان له خپله تللی وو، هلته سفر کړی وو، د هیواد درې برخې چې دي هغې تر اوبو لاندې دي، او د دې تر څنګ کمی خبر کم حالات چې رامنځته کړي دي هغه یو لوی مالی مرستې غواړي. د دې سره د ایشین ډیولپمنٹ بینک تاسو خبره وکړه، هغې هم ویلي دي چې د پاکستان د سیلابونو له سبب کمی ګرانۍ چې دي، کم حالاتو کې چې بدلون راغلی دي، د دې له سبب هغه د ودې د اقتصادي ودې چې کمی خبرې کې دي چې 4.5% به وي، هغه به 3.3% کېږي. دا ویری څرګنده کړې دي، او د دې سبب یوازې دغه سیلابونه نه بلکې دلته ګرانی او کم حالات چې دي دغه هم دي. دوی دا اندېښنې لري چې د دې له سبب به د پاکستان کم صادرات چې دي یا واردات چې دي هغې هم لوی سبب یې دی دغه. او څنګه چې تاسو د پاکستان او د فرانس خبره یاد کړه، نو د وزیر اعظم عمران خان د فرانس د صدر ایمایل مکرون سره چې خبرې سوي دي، د هغې پس اعلامیه جاری سوې ده، او دا وړاندیز سوی دی چې د ډونرز کانفرنس په هم په دغه سرش کال کې دوی فرانس را جوړوي، راغونډوي به، او خلکو څخه به دا خواست کوي په خصوصي توګه لوی هیوادونو څخه چې هغه دغه سیلاب ځپلو دپاره د مرستو دپاره مالی مرستې وکړي، او دغه حالات چې دي د پاکستان مرسته وکړي دغه بحالۍ او بیا ودانۍ لپاره.
یو طرف ته تاسو د وزیر اعظم شهباز شریف څخه خبره وکړه، بیا د نړیوالو مرستو ټولنې خبره هم د سیلاب په اړه باندې وکړه، خو پاکستان کې د سیلاب وروسته صورتحال څه د په دې اړه باندې د ډیوا کتونکو او اوریدونکو خبر کړي؟
نصرالله صاحب، پاکستان د آفاتو کم د انتظام اداره ان ڈی ایم ای هر ورځ خپل دغه تازه شمیرې خپل پر وپاړه باندې خپروي، او د هغې تر مخه په تیرو 24 ساعتو کې چې د هغې دغه کچه د سیلابونو څخه د مړو کچه 1590 ته رسیدلې ده، او د دې سره 12,000 1,000 کسان چې دي هغه ټپیان سوي هم دي، او کورونه چې دي هغه په لوی شمېر ویجاړ سوي دي. یوازې په 24 ساعتو کې 3,000 کې سند او په بلوچستان کې 5,000 نور کورونه چې دي هغه یا خو په مکمله توګه تباه سوي دي، یا چې دي د هغه سره په جزوي توګه تباه سوي دي، او دغه رنګ کوم سروي چې دي هغه تقریبا دوی دغه شمېرې خورې کړي چې 5,000 چې دي هغه مسوی دي. دغه حالات او د دې سره په سند کې اوبه چې دي اوس هم ولاړې دي، او دغه اوبو وستو د پاره په تیرو ورځو کې د سند کم اعلی وزیر دی هغه ویلي چې دا درو څخه شپږ میاشتې به لګي. د دې سره کم حالات چې دي غنم کم راتلونکي کروندې به کیږي هغې ته ګران د خلکو د پاره، د دې سره ورځو ته زیان رسېدلې دي. او زه به تاسو چې په دغه معامله کې استرالیا هم د پاکستان ته ویلي دي چې مرسته به کوي، هغه رنګ تخم ورکولو د پاره کم چې په سیلابونو په حالت کې هم د پاکستان په همځکه کې کارل کېږي. ولې چې دا ویری دی د دې سره چې په راتلونکي وختونو کې هم د مکه ودا سیلابونه کارالو، نو حالات نور هم خرابېدای شي. همدغه سبب چې نړیوال ورورل دی د ماحولیتي بدلون په اړه د ګامونو پورته کولو غوښتنې هم د نړیوالو ورورلوی څخه کوي. هغه خلک، هغه ملکونه چې زیات زمواره د پاکستان په مقابله کې.
ډیر زیات مننه کوم ربیع پیر بیبی د وخت را کولو د معلومات شریکولو. یو جهان مننه.
ډیر مننه کوم.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د پاکستان د اقتصاد د بحران په اړه مو نړیوالې او قومي اندېښنې په رپورټونو کې واورېدلې. اوس هم راځو یو بل رپورټ. هغه دا چې په بلوچستان ایالت کې د خوراکي توکو په خاصه توګه د سبزیانو قیمتونه ډیر لوړ شوي دي. عادي خلک وایي چې دا وخت د سبزیانو سیزن هم دی او تیر وختونو کې به په دې سیزن کې د یو توکي قیمت څومره وو اوس هغه دوه چنده شوی دی. سکال په شکل دو یا طوفاني بارانونو هم د سبزیانو کښت کروندو ته سخت نقصان اړولی دی او پیداوار یې کم شوی دی. نعمت سرحدي د نور تفصیل سره.
سبزیان یو داسې د خوړو توکي دی چې زیاتره متوسط او غریب طبقې خلک یې ډېر زیات په استعمال کې راولي او هر ورځ یې رانیسي. خو عادي خلک وایي که څه هم د بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې د سبزیانو حاصلاتو ترلاسه کولو سیزن روان دی خو قیمتونه دا وخت دوه چنده سوي دي. د چمن سره د ښار په منډي کې یو کس محمد سلیم د مختلفو سبزیانو باید څه دارنګ بیانوي.
خلک راځي نن پنځه مده شپږ مده موږ خپل د مارکیټ سر لانه دی پرور جوړ کړی. ګرانی ډیره ګرانی ده ورو کنډي فصل پی بانجان فصل جنډي فصل هر شی ورور د فصل پی کم نشته شي سبزی ډیره ګرانه شوی. او خو به په ډیر شپه سلویش پی به پنځوس پی اوس یکا یک ګرانه شوی د فصل پی سبزی کم نشته.
سرکاري چارواکي وایي سبزیان د روزانه په حساب په بیل بیل قیمتونه خرڅیږي ځکه دوی د قیمتونو تعین نسی کولای او په روان سیزن کې پیداوار هم کم سوی دی. خو په بلوچستان ایالت کې سش کال د پشکال توفاني بارانونو له امله راغلي سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ کښتو کروندې ته هم ډېر سخت زیان اړولی دی. چې د پی ډی می د اعدادو شمار په مطابق په ټول ایالت کې درې لکه شاوخوا ایکړ مځکه باندې ولاړ پستونه سیلابي اوبو د بینه وړي دي چې زیاتره د سبزیانو کښتو کروندې دي. ماشو پوهانو دا ویره ښکاره کړې ده پر روان وختونو کې به د خوراکي توکو قیمتونه نور هم لوړ شي. خو یو سبزی فروش محمود وایي په مارکیټ کې کمی سبزی راځي هغه اکثره خرابې هم وي.
سلابو دا کپی سره یو له کمی د اثرات هم بیا سم نیمه چې کم شان را ورسېږي سم نیمه خراب. موږ غواړو چې مثال په کډیټ کې لاس کې لوي و کلو سم درې کلو خامخا خراب کړي اند جېد د غصوم دا د شانو کمی دی نه ده.
د چمن سره د ښار یو سیدونکو موسی خان وای سپروان وخت کې د ګرانی کچې سوا کې دوله و چې غریب طبقه د سختو مشکلاتو سره دا وخت مخامخ ده.
څو ژه ډیره ګرانه ده چې کوم وخت کې موږ نه ولا لاغه شپشن د ولوره
مرونځه
موږ وښ اړانی شي اړین نشته مزدوري نشته ګرد خلک اړین دي څو ژه ډیره ګرانه دي چې وښ موږ اړانی ګوډی رانی شو وړرانی شو که څو ژه رانی شو پرې چې موږ واس نه راشيږي.
په پاکستان کې د پیازو او ټماټرو قیمتونه لوړېدو سره حکومت پاکستان د افغانستان، ایران او انډیا څخه پیاز او ټماټر پر امپورټ باندې محصول درې میاشتو یعنی د دسمبر د اخري نیټې پورې ختم کړل چې قیمتونه راکم سول. خو اوس د نورو سبزیانو قیمتونه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو روان دي. ادي خلکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سبزي قیمتونه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو روان دي د راکمولو لپاره د اقدامات وکړي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
اوس هم د پاکستان د امنیتي وضعیت په حواله یو رپورټ. د پاکستان د داخله وزیر د هغې خبرې په جواب کې چې سوات ته د ترهګرو واپسي هڅې افواهات بللی وو د سیمې ځینو خلکو غبرګون ښودلی دی. دوی وایي چې ښکاري چې رانا ثناءالله په روانو حالاتو سترګې پټوي. بل اړخته په وزیرستان کې بیا یو هدفي وژنه شوې ده. د دې ټولو تفصیل عدنان بیټنی په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې شریک کړي وو چې بیا یې تاسو ته در او
د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا دا خبره په داسې حال کړي چې په دې ورسته کې په سواد کې د سواد د عمل کمیټې مشر ادریس خان په 14 کې وژل شوی او دغه سیده پاکستان په پوز هم 14 شوی چې پکې دوا عسكر وژل شوی او د دې دواړو پیښو ځمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته ده. په دغه علاقې کې په دې ورسته کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي هم تشویش څرګند کړي وو او هغه ویلي وو چې له هغه نه کلنګ یا بتا غختل کیږي. په دې ځای کې دلته بیا وقفه وقفه د مدني ټولنو فعالو طرف نه احتجاجي مظاهره هم شوې دي او دغه تشویش څرګند کړي چې دلته وسلوال طالبان راغلي دي. ورسته کې موږ کتلی وو چې طالبانو ایوا ویډیو جاری کړو چې په هغه کې د پاکستان د پوز یو افسر او ورسره د پولیسو یو افسر هغه د پولکه کې وو. نو تر دغه پیښو ورسته خو په فوري تور د پاکستان کې نور سیاسي ګوندونو کوم ورګون مخه تندې راغلي خو په ځنګړي ډول دلته کم پرسته ډله عوامي نیشنل ګوند او دغه سیده حسابي حکومتان ډله په خپل تحریک انصاف چي دي دا پسواد کې د ناامنۍ په پیښو باندې تشویش څرګندونه کوي او دا وایي چې دلته وسلوال چي دي هغه په زیات شمیر سره راغلي دي. خو دلته چړن کې بیا دا خبره کوي چې رانا سناول چې دا د ادارو یا د پاکستان د فوج په امام باندې دا خبره کړي چې هغه داسې قسمه خبرونه ردوي ځکه چې په ورستۍ کې هم د پاکستان فوج په رسمي توګه باندې بیان جاری کړي او پاګه کې دا ویل شي وو چې طالبان دلته په کم شمیر کې راغلي دي او دومره په زیات شمیر سره نه دي او دغه یو افواه دلته جوړول کیږي. خو بل طرف ته علاقې نه مسلسل دا خبرونه روان دي چې سواد کې طالبان راغلي خلکو نه کلنګونه هم غواړي او دلته د دې موجودیت چې دی هغه هم لیدل کیږي او په دې باندې د عوامي نشل غون چې دی هغه بیا ډیر واضح چې کوم خبرګون دی هغه مخه ترځي او دا وایي چې دغه علاقې بیا وسلوال طالبانو ته چې دی هغه اسپرل شوې دي.
صحیح ادان بیٹنی سے شمالی وزیرستان کې بیا ټارګټ کلینګ یا هدفي وجنه شوې ده په دغه اړه باندې موږ خبر کړي او د دې نمخ کې هم احتجاجونه په شمالی وزیرستان کې روانو د هغه احتجاجونو وروستي حال څه ده؟
دغه پېښه بیګا د شپې میرالی سب ډیویژن حیدرخیل کلی کې شوې ده او په دې کې یو شلکلن ځوان مرسلین په نوم تن وجل شوې ده او پولیس د دې پېښې په خلې کوي او وایي چې دغه پېښې له دوه سره سم د هغه ترور هم د زړه دورې له عمله سره ورکړي ده. دلته چې کوم مقامی خلک دي هغه دا وایي چې ضرب اعظم عملیاتونه را پدې خو په دغه علاقه کې نه امنه یا د هدفي وژن نږدې 500 پېښې شوې چې په دې کې د علاقې مخبر مشران تنقیز ونان او دغه سړي علاقې عالمان او چکم پروفیسوران دي هغه پکې وجل شوې دي. په ورستۍ کې دلته چکم د ځوانان چلو تنقیز ونان او ورسره بیا د جمعیت علما اسلام ګوند چکم د فعالین په دغه شول نو د علاقې خلکو احتجاجي پرلط پیل کړي او نن په درې شپېتم ورځ هم دغه احتجاجي پرلط روان دي او دغه احتجاج کوونکو سره د مرکزی حکومت په ایما د دلته چکم سیاسي ګوندونه دي د هغه په منځګړیتوب باندې خبرې روان دي او د پاره د سیاسي ګوندونو 14 کسیز جرګه چې د هغه هم ټاکل شوې ده او د خپل مطالبات چې دي هغه وړاندې کړی دي. خدغه احتجاج کوون کې وای چې تر اوسه پر دې ته په علاقې کې بشپړ ډول امن نه دی ورکړل شوی تر څو چې دلته امن نه پرځه کړي د دې دغه احتجاج روان وي او کچته پر رسمي ډول د خبرې نه منل کیږي نو دوی بیا آینده تګلارې جوړوي او دغه احتجاج به نور غځوي.
ټیک ډیر زیات مننه کوو ادان بیٹنی سے د وخرا کولو د معلومات شریک کولو یو جان مننه
مهرباني کور ودان.
د یادونه ورده چې په تیرې یوه میاشت کې په سواد کې ګنشمیر مظاهری شوې چې دا مظاهری د ترهګرو د واپسې د اغواګری د پیخو د رامخته کېدو او همداشان د بمی چاودنو پر ضد وی او خلک په دې هم خفه دي چې د دوی د احتجاجونو یا مظاهرو خبرونه د پاکستان په الکترونیک میډیا باندې هم نه ښکاره کول کیږي. البته ځینې وایي چې کله چې د پښتنو د مشکلاتو خبره مخې ته راشي نو بیا د پاکستان میډیا ړنده او کڼه شي. زموږ خبریال فیاض ظفر د سوات نه دا رپورټ را لېږلی دی.
سوات کې د طالب وسلوالو د بیا راتګ برباندی کې بمبي چاودنی د موبایل کپنې د تنانو او د پولیس او د فوز افسرانو د تختولو په ضد او په سواد کې د امنیت لپاره د تیری یو میاشتې نه د سواد په بیلابیل سمو کې احتجاجي مظاهری کی خو دا احتجاج کوونکي او د سواد خلک ګیله کوي چې د پاکستان الکترونیک میډیا د خبرونو ټیګان د احتجاجونه په خپل ټیګان د باندې نه خایي.
د بدبختۍ نه زمونږ د اردو میډیا چې دا او بیا په خاصه توګه د پاکستان میډیا چې دا نو د ټولو مر د پښتون قام سره دا لوبه کړې ده چې کله د پښتون قام په ضد باندې څه خبري نو غیله خو ډیر زیات ښه کوریج ورکړي خو چې کم د پښتون د مسلو سره تړلې خبرې نو هغه بالکل دونه هایلایټ کوي.
دوی ګیله کوي چې دا احتجاجونه په سوات او پښتون وزن کې د امن د پاره کیږي او دا احتجاجونه د ترهګرو او ترهګرۍ په ضد خپلو نخایي.
ټول خلک سره په احتجاج دي، مظاهرې دي، احتجاجونه دي د امن د پاره، د دې امن د اواز د بدرګه کولو د پاره. بالکل لسونه راوتی دي، خو بدبختانه په دې ملک پاکستان کې زمنګ دلته کې چې دا سمره ملکی میډیا ده، دلته کې په دې میډیا باندې د دې لوی لوی احتجاجي امن مظاهرو هیڅ ذکر نشته.
دوی وایي چې په پښتون وطن کې څه نیگیټیو یا منفی خبره وشي نو پاکستانی میډیا یې په سرټکو خبرونو کې خای، خو که په پښتون وطن کې څه پازیټیو یا مثبت خبر وي نو بیا پاکستانی میډیا د پښتنو د سیمو هغه مثبت خبر نه خایي.
زمونږ بدنصیبي وه ته زه دا وایم چې یاره زمونږ د پښتنو اواز چې کوم دی، زه د پازیټیو اواز خبر کوم، مثبت اواز چې دی هغه پاکستانی میډیا د بدنصیبۍ نه نه اوچوته یو کوم نیگیټیو چې څه دي. حالانکه شته هم نو پښتنو کې نیگیټیو څه شته هم نو، دوی په دینم برابر دي، په شرم برابر دي، په رواج او په قانون هم برابر دي، خو هغه چې دی نو هغه سوکو نه اوچوته یي.
ځای خبریال او د انګریزي ژبې ورځپاڼې دا نمائنده فضل خلق وایي چې سوات کې شوي وسنی احتجاجي مظاهرو له سب پاکستاني ورځپاڼو په خپلو اخبارونو کې ځای ورکړی دی او اداري پرې هم لیکلي دي. او نړیوال میډیا کې وایس آف امریکا ډیوا، مشال ریډیو او بی بی سی اردو د احتجاجونو او سوات کې روان حالات له کورش کړی دی، خو د پاکستان اردو نیوز چینل په دې حق نه بالکل خاموش دي. بل اړخ ته ځای خلک وایي چې طالب وسوال اوس هم د سوات په غرونو کې ناست دي او فوزي ګاډي د مټې تحصیل غریزو سیمو ته په تګ لیدی شي، خو تر اوسه پورې دغې وسوالو په ضد پولیس یا فوز څه عملیات نه دي شروع کړي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیوا سوال.
په خیبر ضلع کې بیا سیاسي، قومي او مذهبي مشرانو په سیمه کې د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او په ډاګه کړی ده چې اوس به هغوی نور قومي لښکر یا د امن کمیټې جوړولو ته تیار نشي. د خیبر د مشرانو له اړه دغه غږونه نن په یوه قومي جرګه کې راپورته شول. د کومې نور تفصیل چې د ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کیږي.
بیا به ولته په دا سینان دې دغه ولې په باندې به دې دغه ولې بیا به موږ روتیر شو، بیا به موږ پلان پوج کې کړو.
د خیبر ضلع قومي سیاسي او مذهبي مشرانو او د مدني ټولنو غړو په سیمه کې بدی امنیتي وضعیت په اړه خپل کلکې اندېښنې څرګندې کړې او د پاکستان پر ریاستي ادارو یې غږ کړی چې د امن په نوم نه خو هغوی لښکرو یا د امن کمیټې جوړولو ته نور تیار دي او نه به هغوی آینده کې د پوځي عملیاتو مرسته وکړي. د سیمې د مشرانو او ځوانانو له اړخه دغه غږونه نن په پېښور کې د باړه سیاسي اتحاد د نظارت لاندې را جوړ کړی شوې خیبر قومي جرګې کې راپورته شول، چېرته چې برخه اخیستونکو په ډاګه کړه چې د تیرې سمودې راهیسې په هدفي بریدونو او بدخورۍ پیښو کې اضافه سره سم اوس د تیرا په ځینې برخو کې وسلواله ډلې هم دوباره فعاله شوې، د کومې له وجې چې فقط دوه میاشتې وړاندې واپس تللې کورنۍ دوباره په کډوالۍ مجبوري کړې شوې. د دغه مشرانو په وینا چونکې په ګرد خیبر کې حالات بیا ډېر خراب شوي نو ځکه یې دغه جرګه راوبالله.
اتیرا موږ داسې سیمې دي چې پاکې واپس سي اوس اوس شوې روی لالته خلکو د سره کورونه نه جوړ کړي، د دغې وجه نه بیا هلته د بدمنې لهر شروع شو. بتخورې کالونه کېږي، خلکو نه پیسو ډیمانډونه کېږي، ټارګیټ کیلنګ روان دی، خلکو د بمونه کې خول شي. لکه د دغې نه علاوه موږ اتیرا سیمې چې دي په آکې مسله خلک لیدلې شوي دي، خلک ویني راغلي دي. لکه دغه ټولو خبره موږ د جرګه ګورو نوستي او دا د ذمہ دار اهلکارو نه د حکومت نه د خبره پښتنه کوو چې د امن دی بیا سره خراب شو. دغه ذمہ دار حکومت ته کوم نه دی ذمہ دار.
وینا کوونکو وویل چې په سیمه کې د وسلوالو کسانو موجودګۍ او د هدفي وژنو پیښو په اړه د حکومت یا امنیتي ادارو خاموشي د غندنې وړ ده، ځکه چې په پخواني د بدامنې حالاتو کې د خیبر اولس ډېر ځپلی شوی او اوس هغوی د دغه قسمه حالات نور زغملو ته تیار نه دي.
څه موږ سره مخکې شوي دي یا خیبر کې څه مخکې شوي دي، کوم حالاتو نه موږ خلک تیر شوي دي، هغه ټایم موږ خلک دوباره ریپیټ کول نه غواړو. چې څه شوي دي موږ نه غواړو، چې څه موږ سره مخکې شوي دي هغه هر څه موږ سره بیا و نشي. دلته مونږ کې ناستو مقصد دا چې مونږ سټیټ ته دا وخو، مونږ خلکو ته دا وخو چې به مونږ امن غواړو، نور مونږ هغه حالات نه نشو تیرې دې.
د جرګی برخه خښونکو د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره شو خبرو اترو شرایط ته هغوی ته بډاګه کړي، او دا چې په پټه راجو کړی شوي شرایط هغوی ته قبول نه دي. جرګی د یو متفقه پریکړه لیک له مخه اعلان وکړو چې د بدمنۍ مخه نیولو او سیمه د ترهګرۍ نه بس ساتلو لپاره به د ریاستي ادارو سره خبرو اترو لپاره یو د مشرانو جرګه هم ټاکلی شي.
نو اوس مونږ عملی شکل اختیار کړلو چې دا غې د پر مونږ یو غټه جرګه وغوښتله. غټه جرګه به بیا په محسوس کسانو باندې تقسیمو. د دې جرګې نه به مونږ چان کوو د قوم د علاقې د وطن داسې تکړه خلق ولاړ خلق دا به تی وباسو، او باقاعده به د ګورنمنټ سره زمونږ یو ترتیب او د جرګې پوزیشن نوانیږي انشاءالله.
د جرګی مشرانو د یو بلې پریکړه لیک په اساس د پاکستان ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړه چې بې درکه شوي کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړی شي، او د هغوی جرمونه دې هم په ډاګه کړی شي. یاد دې وي چې هم د دغه حالاتو په ضد د خیبر سیاسي اتحاد د نظارت لاندې قریبا درې اونۍ وړاندې په باره کې یو لوی د امن لاریون هم راجو کړی شوی و، او د نن ورځې جرګه د سیمې د اوسېدونکو د امن په اړه غوښتنو دویمه لړۍ وه. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
هم خرالی دا وی دی ودا په پا پاکستان کې بشری حقوقو کارمندانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتي چې په زور د لادرکه کسانو د مندلو د لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تیر ورځ د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله په کراچی کې د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو دا د ریاست د لپاره د شرم خبره ده چې خلک عدالتونو ته د پیش کولو پر ځای بی درکه کړی شي او بیا د هغوی مړی ترلاسه شي. د حکومتونو په دې لړ کې عملداري د څومره حد پورې ده په دې ټول خبر دي. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر په رپورت کې اوریدئ شي.
د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله تیر ورځ په کراچی کې د اتحادی ډلې متحده قومي مومنټ مشرانو سره د لیدنې ورسته مطبوعات سره خبرې کې ویلي وو دا د ریاست لپاره د شرم خبره ده چې خلک عدالتونو پر ځای بې درکه کړی سي او بیا د هغوی مړی ترلاسه کړی سي. د حکومتونو په دې لړ کې عملداري تر څومره حد پورې ده په دې ټوله خبر دي. د بې درکه کسانو د حقوقو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس یو مشره عائشه مسعود ویوي دی خبرو کی بھائی
اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا یہ ملوث نہیں ہے اس چیز میں اور اگر کوئی سٹیٹ ایجنسیز انوالوڈ ہیں تو دے شوڈ نیم اٹ.
کچری پر دے معاملہ کی حکومت سلاس نہ لری او دی کنی چی سر ریاستی ادارې پکې ککړې دي. نو وزیر اعظم چې کله عدالت ته وغوښتل سو باید هغه خلک او ادارې په ګوته کړي وای چې خلکو بې درکه کولو کې ککړې دي، ولې چې د خلکو حفاظت ته حکومت سیمواری دم. تیر ورځ د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې په غونډه کې هم د متحده قومي مومنټ غړي کشور زهره بیا کړي وای چې کراچی کې د ایم کیو ایم په مجموعي توګه یو سل پنځه سیاسي کارکنانو مړی مندل سوي دي. د رانا ثناءالله د یان په جواب کې سیمی دین بلوچ خپل ټویټر پیغام کې نو ویلي ستاسو په دې باور چې بې درکه خلک به معلوم کړی سي د کوټي پر لټ ختم کړی سوي وو، خو ورسره دا خبره هم در یادول غواړم چې دا وخت تاسو وزیر داخله او حکومت ستاسو دی او ریاست حکومت چلوي. یو بل صارف نعمت الله خپل ټویټ کې وایي د کورونا چارو وزیر دغه بیان د لادرکه کسانو په معامله د دې بې بسی سرګندوي. اسلام آباد های کورټ د رواني میاشتې په نهمه په زور د بې درکه کسانو پر معامله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف عدالت ته وربللې و. وزیر اعظم عدالت ته باور ورکړی و چې د لا درکه کسانو د مندلو د پاره څه کولی سي هغه به کوي. حکومت په دې اړه د وفاقي وزیرانو یو کمیټې هم جوړه کړې. البته د لا درکه کسانو د حقوقو کارمند عالمزیب مسعود وایي اقدامونه
خو دوی واخلي هم خو هغه شای چې کوم یې هغه حتمی انجام ته دوی نه رسوي، ولې چې په دغه
ډېر داسې سیزونه دي چې هغه پکې انوالو دي او خو دغه مسله ریس په ریس چې کومه ده زیاتېږي کمیږي نه.
طلا درکه تنانو د کمیسن تر مخه په مجموعي توګه 8,202 طلا درکه قضایي درج کړې سوي چې په کې 6,381 کیسونو باندې کار مکمل سوی دی او 2,221 کسان تر اوسه نه دي موندل سوي او قضایي روانې دي. بل پلو ته د لا درکه کسانو د حقونو کارمندان دا شمیرې په زرګونو شایي. په پاکستان کې د ملتپاله ګوندونو او بشري حقونو فعالین د خلکو په زور د بې درکه کولو تورونه د پاکستان د فوج په طاقتور خفیه ادارو پورې کوي، خو فوج دا تورونه ردوي او وایي کېدای سي چې دا کسان د بیلتون پالو وسلوالو ډلو کې شامل سوي، امنیتي ځواکونو سره نښتو کې وژل سوي یا یو بل هیواد ته تښتېدلي وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیا نه یې وساتئ.
او سم د افغانستان په حواله یو رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د اتحاد پرانستنه کړې ده. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په دې اړه ترسره شوې غونډې ته ویلي چې امریکا د خپلو اتحادیانو سره په ګډه په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو او جنکو سره د هیواد دننه او بهر مرستې کوي. تفصیل یې زموږ خبریال عبدالرزاق تاسو سره په دې رپورت کې شریکوي.
د امریکای د بهرانو چارو وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دغه اتحاد د سوداګرۍ د ګړندې کېدو، بشر دوستانه فعالیتونو، د افغان میرمنو د خصوصي سېکټر د ودی او په افغانستان کې د تعلیم فرصتونو د پیدا کولو په هدف رامنځته شوی دی. په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو فعال فروزان داود زید د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د اتحاد جوړولو ستاینه کوي.
په افغانستان کې زیاتره فیصدي د جنگ قرباني خزي دي، په دې معنی باندې چې هغه خپل نارینه تر لاسه ورکړي دي. بیا هم دوی د صنایع دستي د تجارتي بخښونه دوی هغه خپل فامیلونه مخته وړل او دغه طریقې خپل د ورځې مصارف لاسته راوړل. چې متاسفانه نن دغه برنامه دغه پروژې ټول پټه پودریدلې دي، نو که چیرې دغه پلانونه په دې باندې کار وشي دا به ډېر مثبت تاثیر ولري.
په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن لقوله ویل شوی چې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا اتحاد به په راتلونکو 15 کلونو کې 1,000,000 میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزوي. د افغان میرمنو د حقونو سیاسي او ټولنیز فعاله مریم اورین بارکزی وایس اف امریکا دی نیوز توای په داسې حال کې چې افغانستان کې په خزو محدودیتونه لګول شوې دي، باید د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه د افغان میرمنو سره په مستقل ډول ملاتړ وکړي.
ته یو اندازې پورې به مثبت اغیزه ولري، خو منتها بیا هم یوه درازمدته مبارزه غواړي، ځکه چې فعلا تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغان میرمنې حق نه لري چې د کور نه بهر ووزي او دا به ډېر زیات ستونزې ایجاد کړي. دا د یو اړخ نه ضرورت سخت حمایت ته لري چې د نړیوال ټولنې خانه باید حمایت شي، ځکه چې د هوس هغه کسان چې د نظام په مقابل کې ولړیږي هرې نګانه شکنجه کیږي.
په افغانستان کې مېش د اقتصادي چارو کارپوه اسد مبارز وایس اف امریکا کاډیو نیوز توای باید دغه اتحاد د میرمنو د پرمختګ لپاره فندونه د ملګرو ملتونو د ادارو د لاري ولګي. هغه وای د جمهوریت په دوره کې د نورو غیر دولتي ادارو لخوا دغه ډول پروژې په سمتوګه نوې تر سره شوي.
زما خپل نظر دا دی چې دلته د یو ان چې کوم اړوند ادارې دي، هغه یو نماده نور مطلب هیومن رائټس دي یا مطلب د جنډر ایکوالټی ادارې دي، د خزو اړوند دوی اکثره په اطرافو کې هم او په خارونو کې هم ډیټا لري. نو کچري دا د مغوی لمخې په خپل تطبیق شید، نو دوی کوي چې مطلب هغه کوم چې لومړیتوبونه د خزو دي. مطلب دلته ځینې کلی کې دي چې دا شی وی چې هلته د خزو مطلب هغه زراعتي محصولات ته پیکیجینګ ودا شي کوي کې اې دې نه کې دي خپل غی اقتصادي استقلالیت ته ورسیږي او افغانستان په اقتصاد کې ونډه ولري.
طالبانو تیر کال د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته په افغان میرمنو محدودیتونه لګولې دي چې تر مخې میرمنې د محرم پرته لري سفر نشي کولې او د خزو لپاره پرده کول هم لازمی ګرځولې شوې دي. تا طالبانو په هیواد کې د شپږم نتر دولسم ټولګي پوري د جنکو په تعلیم بندیز هم لګولې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
هم بخیر اغلی اوس هم د اوکراین حالات. د روس صدر ولادیمیر پوتین د شروع یا چهارشنبه پورې د هیواد اضافي ځواکونو ته په جزوی توګه د متحرک کېدو امر وکړ او وی ویل مغربي ملکونه روس تبا کول غواړي، خو ماسکو به د هیواد او د ولس د تحفظ لپاره هر لاره استعمال کړي. صدر پوتین د ځواکونو د متحرک کېدو امر په داسې حال کې کړی دی چې په شمال مشرقي اوکراین کې د اوکراینی ځواکونو د روسي عسکرو پر ضد پرمختګ کړی او ګڼ شمیر سیمې بیرته ورنه نیولې دي. په همدې حال کې روسانو یو اوکراینی خبریال ولادیسلاو یسپینکو چې د امریکا غاګ جوړه آزاد یورپ ریډیو یا ریډیو فری یورپ سره یې کار کاوه، د اتلسو میاشتو نه را په دې خوا په کریمیا کې په بند کې ساتلی دی. نوموړی د ناقانونو وسلو د درلودلو په تور نیول شوی دی. یسپینکو دغه تورونه ردوي. د فبروري په میاشت کې هغه زندان ته ولیکل شو. د بشري حقوقو ځینی سازمانونه وایي په دې باور دي چې هغه یو سیاسي بندیوان دی. د وی وی ایرینا سلومو کو ریپورټر ته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
اوکرایني خبريال ولادسلاو یسپینکو د روسیې لخوا په قبضه شوی کریمیا کې د وسلو د لرلو په تور نیول شوی چې هغه دغه تورونه ردوي. د اگست په نیمایي کې د کریمیا سترې محکمې د یسپینکو د خاص بیا کتنه وکړه او دغه سزا یې د شپږو نه پنځو کالونو ته کم کړه. د یسپینکو میرمن کاترینا یسپینکو وای هغه هڅه وکړه چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه غته یو پیکیج ولیږي او د راتلونکو دوه اونیو لپاره نه خواغي او نه یې وکیل ته دغه د ځای په اړه کوم معلومات وو. د سپتمبر په شپږمه نیټه ولادسلاو یسپینکو د کیریج د سزا شو خلکو د کالونۍ نه اړیکا ونیوله.
کیریج خپل ګټل لري. لومړی موسم دا د سایبیریا پرنګنه ده. د دین علاوه چې هغه په کیریج کې دی، د هغه سمرپول کې موجود وکیل به وکول شي چې د هغه سره تماس ونیسي.
کاترینا یسپینکو و اول چې دا غي میړه خوشاله او چې کلونې تواستول شو، هغه وخت چې هغه په حراستي مرکز کې تیر کړو سخت وو.
هغه د اتلس میاشتو لپاره په یو ورکوټي کوټه کې وو. دا د هغه لپاره په نفسیاتي او احساساتي توګه د تکلیف وړ وو.
تیتیانا پچونچک چې د زمنا بشري حقوقو مرکز د بورډ مشره ده، د یسپینکو قضیا د روسیې د مسلکی هربو د دروغو قضیو یو مثال ګرځوي.
ولادیسلا ویسپینکو لومړی د اف اس بی یا د روس د مرکزی امنیتی ادارې لخوا وتښتول شو. بیا دوی ورته وسلې کې خودلې چې وروستو د هغه په موټر کې وموندلې. د دې وروستو په هغه تشدد شو. هغه سره وهل ټکول او شول چې هغه اعتراف وکړي. مونږ باور لرو چې دا یو د دروغو مقدمه ده چې د هغه د جرنالیزم کار سره تړاو لري. هغه به اشغال شوی کرایمیا ته تللو او د ازادۍ ریډیو د لپاره به مواد راټولول. د هغه سزا باید ختم شي او یسپینکو باید خوش شي.
د یسپینکو وکیلانو، همکارانو او کورنۍ امید لرلو چې د بندیانو په تبادله کې به د هغه د خوشی کېدو چانس پیدا شي، خو بیا په اوکراین کې جګړه پیل شوه.
د معتصب دفتر په مشکل سره کومه تبادله کوي. په دې ورځو کې دا د فوزي استخباراتي ادارې کار دی کې دا یسي یو څه پرمختګ وسی، خو هیڅوک هیڅ ژمنه نسی کولی.
د اوکراین محتسب دمیترو لوبانیتس ویلی د دوی دفتر له روسیې غوښتي چې ټول بندیان ولیږي، حکومت پرمختګ نه دی شوی.
موږ دا مسله راپورته کړې او موږ به بیا هم راپورته کړو، خو دوی د کریمیا سره تړلی د هر څه په اړه ناراضه کیږي. دا زموږ لپاره د اصول خبره ده چې هر څوک بیرته راولو، او د اوکراین وسلوال ځواکونه تر ټولو زیاته هڅه کوي چې دا خبره یقیني کړي چې زموږ خاریان خپل کورونو ته راستانه شي.
پچونچک وایي چې د جګړې د پیل رسی هیڅ سیاسي بندیان نه دي خوشي شوي، برعکس د دوی شمیر زیات شوی دی، ځکه چې هغه خبریالان چې د کریمیا په اړه یې رپورټونه ورکولو هڅه کوله نیول شوي.
دا زمونږ لپاره مهمه ده چې په سیاسي بندیانو پاملرنه او توجه وساتو.
د یوسپینکو همکاران دا غو خوشی کولو د لپاره هم هغه څه کوي چې دوی یې کولای شي.
د ازادي رادیو مشر د اوکراینی چارواکو او همدارنګ د امریکایي سیاستمدارانو نړیوالو سازمانونو سره د لیدنو پر مهال دا مسله راپورته کوي. موږ به وګورو چې آیا دا به څه نتیجې ولري.
د پرتواله په وینا د یوسپینکو قضیه په کریمیا کې د خپلواک خبريالانو کار ډېر ستونزمن کړي او ځینی خبريالانو خپل فعالیت بيخي ختم کړي. عابد حسین ویوی ڈی وا واشنگتن ڈی سی.
او په ایران کې پراخ مظاهره روانه دي. دا مظاهره د هغه وخت ورو نوروز پیل شوې چې تیره هفته مذهبي پولیسو یو جلکی د بد حجابۍ په تور ونیول او هغه وروسته د پولیسو په ولقه کې مړه شو. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمود ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د شهري خبريالانو د خوا په سماجي وپاڼو باندې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاری چې د حکومت خلاف احتجاجونه د هواد د یو ډیر صوبو په لک تر لګه شپاړو صوبو کې خواره شوې دي. څلور ورځې وړاندې د احتجاجونه په وړه کچه کېدل. وایس اف امریکا د ایران نه خبرونه نشي ورکولې ځکه د آزادو سرچینو د لارې دا پخلی نشي کولې چې د احتجاجونو علت څه دی. د جمعې پر ورځ کله چې د دې پخلی وشو چې 22 کلنه مهاسا امینی مړه شوې ده، نو په تهران کې د هسپتال مخې ته خلک په احتجاج راغون شول. دویش کرن مهاسا امینی د کورد کمشمیر ټولنې ده او د ایران د کوردستان صوبې د شمال مغربي خار سقیز سره تعلق لري. د دې کورنۍ غړي وایي د اخلاقیاتو پولیس د ستمبر په 14 نیټه امینی تهران ته د سفر په وخت نیولې وه. دوی زیاتوي چې امینی د سم حجاب نه کولو په وجه پولیس د نیولو وروسته ځان سره په ګاډي کې بوتلې وه، چېرته چې هغه په کوما کې لاړه. په دغه وخت نیول شوې یوه بله ښځه هم دې سره په ګاډي کې ناسته وه. د امینی کورنۍ تور لګوي چې پولیس په ولکه کې دا په جسماني توګه زورولې وه او د پوسټ مارټم د نتیجو د شریکولو نه بغیر یې په تاده کې د دې د جنازې انتظام کولو. امنیتي چارواکي د امینی سره ناوړه سلوک تورونه ردوي او وایي چې د دې مرګ د زړه د مسلې په وجه شوې دی، خو د کورنۍ غړي یې وایي دې ته د زړه مسله چرې شوې هم نه ده. د جمعې د ورځې راهیسې وایس اف امریکا پرشین سرویس د بیلابیلو ښارونو د احتجاج ویډیوګانې راټول کړې دي. د احتجاج کوونکو د ټولو نزلوور ګام د نهه یا سه شنبې په وخت رامخته شوی دی. احتجاج کوونکو د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي او د هغه نه د وړاندې مشر روح الله خمیني عکسونه وشلول. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د قزون په ښار کې احتجاج کوونکو د پولیس ګاډي په شات دکلی دي. د تسنیم په نامه د ایران سرکاري خبري ادارې ویلي دي چې په کوردستان کې د احتجاج په وخت 3 کسان مړه شوې دي. د لا تر اوسه نه د معلومه چې د پولیس سره د تاوتریخوالي په تور کې څومره کسان نیولې شوې دي او دغه سه څومره ژوبل شوې دي. تسنیم خبري ادارې ویلي دي چې د خامنائي نمائندګانو په کوردستان کې د اميني د کورنۍ سره خواخوږي ته ورغلي وو. د تسنیم خبری ادارې سره په مرکه کې عبدالرضا پوزهبي ویلي دي چې د کوم حقوقو سرغړونه شوې ده د هیواد ټول ادارې به د دې تحفظ کوي. په نروې کې د ایران دننه د بشري حقوقو د ډلې مشر امیر مقدم وایس اف امریکا ته په یو پیغام کې ویلي دي چې په دې وخت کې خلک ډیر په کار دي او دوی هیڅ جره نه لري. مقدم زیاته کړه چې ډیر امکان لري د ایران امنیتي ځواکونه په زور د احتجاجونو د دباولو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه غواړي نړیواله ټولنه د ایران کې د بشري حقونو لپاره رامخته شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وی ډیو د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي. او روسي ریپورت دا چې په متحده عربی اماراتو کې یو امریکایي تنظیم ډیپلوماسي بیاند بارډرز لخوا د نړۍ نه تر 200 پورې ځوانان را بلل شوي او د خوراکي توکو سازمان کموالی په اړه یو غونډه را جوړه شوې ده. یا تنظیم هر کال دا سی غونډه کوي او په نړیوالو مسلو د بیلابیلو سیمو نه ځوانان راغواړي او ترینه معلومات ترلاسه کوي. په دې حق له تفصیل د ډیو خبريال عرفان بهادر په یو ریپورت کې د عربی اماراتو نه مختار لیکل چې دا د تاسو سره یې شریکو.
په دوبه کې یو امریکایي تنظیم ډیپلوماسي بیاند بارډرز لخوا یو غونډه را جوړه شوې او د 200 هیوادونو انجونې او هلکان پکې را بلل شوې. دا غونډه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې راپېښو ستونزو په حق له هر کال دستور کوي او په نړیواله کچه د خبرو اترو په زور د کشالو هوارولو باندې بحث کوي. دا خیبر پختونخوا نه راغلی یو برخه غستونکي وایس اف امریکا ډیوته د سخت کال موضوع باره کې وویل چې په نړۍ کې د خوراکي توکو سامان کموالی په حق له په دې غونډې ته د نوي کل ډیپلوماټان خپلې پروژې وړاندې کوي.
ورلد فوډ کرایسس زمونږ مین ایجنډا د دې کانفرنس دا ده چې په ورلد فوډ کرایسس باندې به ډیبیټس کی یغه والی سره به خبره کی. ته دغه فوډ کرایسس په وطنونو کې په ملکونو کې د سلور وجوهات په بنیاد سره راځي. اولنې کانفلیکټ، نمبر 2 کلایمیټ چینج، نمبر 3 چې کوم دین وغه پاورټي، نمبر 4 چې کوم دین و پندیمک لکه کووډ 19 وغیرہ وغیرہ.
نړۍ د خوراکي توکو سامان ولې ښکار کیږي او جنگ جګړې څومره د خوراک پر رسد باندې اثر پرې باسي په دې حق له د یوکرین نمائندګي کوونکي ځوان ویو ویډیو ته ویل
یوکرین یو شمیر هیوادونو ته غنم او د خوراک نور سامان دیږي خو د جګړې له سببه سړکونه مات شوي او لارې ویجاړې شوي. نو دغه سامان بهر هیوادونو ته لیږلو کې ستونزې رامخې ته کیږي.
دې ځوانانو د ټاکلې شوې موضوع په حق له د خپلو سیمو معلومات غونډې لپاره تیار کړي چې څنګه د خوراک کموالی له وجې خلک اغېزمن کیږي.
جی کہ فرسٹ آف آل ہو گورنمنٹ تب کر رہی دسی پالیسیز جوڑی گی چی باغا ایگریکلچر ہم مکھ لاٹری اور ایگریکلچر سرا سرا جکم خلق ذخیرہ اندوزی کئی چی دے خلاف ہم مطلب پینلٹی جو لے گی اور دی سرا سرا نورم دسی اہم جوڑی چی آئندہ ہم ذخیرہ اندوزی نگے گی.
دا متحدہ عرب امارات پا دوبے شہر کی دن کی دستوری تو وہ لیشو څنګه عرب امارات کې بدلون راغلی او په دشتو کې جون تیرولو لپاره اسانتیاوې پیدا کړې شوې. غونډې ته دا هم ویلو شو چې نړۍ کې تر 3 میلیون نه زیات خلک مهاجر شوي او د خوراک رسد ته اړتیا لري. کارپوهانو په دې خبره ټینګار وکړو چې د خبرو په زور د جنگ جګړو لار نه ده نیولې شوې او که چېرې ځوانانو په خپلو سیمو کې کار ونه کړلو د مهاجرو او د خوراک کموالی ښکار حل کوش میره با وخت سره نور هم چې واکي. عرفان بهادر وی او ویډیو وی
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency YASAP, Aviabi, channel YASAL-3.
Ahar Avraz, Sali Rishsata.
د وی ډی وډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو دا زموږ د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته د واشنگټن ډی سی نه موږ وړاندې کړل په دې هیله چې د پام وړ موږ دې دی لیوي هیرمونې شي چې په راتلونکو خبرونه کې به زما بل همکار تاسو استاذ کوربوی او همداشان تاسو کولای شئ دا پروګرام په فیسبوک او همداشان زموږ په ویب سایت باندې وګورئ او د وی ډیو په ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم د ورځې تازه رپورټونه او نور مهم مسایل لیدلی او اوریدلی شئ. نو تاسو په خپله خدای سپارم، شپه مو په خیر.